ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خپرونه ده. نن د ګول ورځ 2013 کال د فروری د میاشتې 12 نیټه ده او وختونه دي په پاکستان کې د شپې لس، په کابل کې دي 9 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا ټلویزیون خبری خپرونه کې تر تاسو سمینا احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعاتونه به تاسو خبرو، خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات
د پاکستان صدر د هغه ټولو ډلو باندې د بندیز لګولو قانون لاسلیک کړی دی چې ملګرو ملتونو ترهګر ګرځولي وو. پاکستانی سلنکاران وایي دا کار پاکستان د یو سخت فشار وروسته کړی. په دې موضوع به په دې خبری خپرونه کې رپورټونه درته وړاندې کوو.
او په پاکستان کې د انساني حقوقو یو مضبوط غږ او ستري وکیلې اسما جهانگیر په مرګ باندې د ټولې نړۍ نه سیاسي او سماجی مشرانو لخوا د خفقان پیغامونه را روان دي. نن د ملګری ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتيرس هم اسما جهانگیر بهادری او اصول پسندي ستایلی ده.
او د امریکې د منځني ختیځ لپاره د باندینو چارو تکلار باندې وباس کوو. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن په کایرو کې دی، سبا له با ترکیه او بیا با په اخر کې کویت ته رسی. سکی دون کې دی د آیسس یا داعش په حق لا په دې خبری خپرونه کې با سلنه کو.
او د دې نه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ای ډیوا او زمونږ په ویب سټ www.divareadio.com باندې هم کتلی شئ. زمونږ ټوټر دی وی او ای ډیوا. نن دې خبری خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکې منځنی ختیځ او خاص توګه باندې د پاکستان کې بشري حقوقو لپاره کار کوونکې وتلې مبارزې اسما جهانگیر په ژوند باندې رپورټونه درته وړاندې کوو. مسرش مې نور رپورټونه هم شته دي. دې خبری خبرونه پروډوسر دی عمران جدون. اوس راځو د نن اړمنی رپورټ پر اوتا په پاکستان کې د پاکستان صدر هغه قانون باندې لاسلیک کړی دی یا دستخط کړی دی کوم کې چې دهشتګرد تنظیمونه په پاکستان کې یو فهرست تیار شوی نوم لړ تر شوی. پاکستان صدر دا ځکه کړی دی څلونکي وایي چې امریکې دا تنظیمونه غیر قانوني ګرځولي او په پاکستان فشار وو. د دې رپورټ نور تفصیل اورو.
د پاکستان صدر ممنون حسین یو صدر د حکم دستخط کړی دی د کوم تر مخه د ترخګرۍ مخنیوي قانون کې دا خبره هم شامله کړی شوې ده چې کوم تنظیمونه ملګرو ملتونو ترخګر ګرځولي دي پاکستان کې به هم د هغوی پر ضد کاروایی کیږي. د کاروایو تر مخه هغه تنظیمونه یا تنان څوک چې ملګرو ملتونو لخوا ترخګر ګرځول شوي دي پاکستان کې به ورباندې چندې راټولولو بندیز وي. دغه شان د هغوی دفترونه او بینک کاتې به هم تړل کیږي. پاکستان کې دا پرمختګ داسې حل شوی دی. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو ټیم پاکستان سفر نږدې ورځو کړی وو او د سفر مقصد دا کتل وو چې ملګرو ملتونو لخوا د ترخګر ګرځول شوي تنظیمونو پر ضد پاکستان څه کاروایی کړې دي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې کومو تنظیمونو بندیز لګولی دی هغه کې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی، جماعت الدعوا، فلا انسانیت فاؤنڈیشن او لشکر طیبہ شامل دی. مدواتی رپورٹوں تر مخه پاکستان کے اوس هم جماعت الدعوا او فلا انسانیت فاؤنڈیشن لا دا سارن په فیرس کی دی. البته رپورٹوں وای تیر میاش جندلا نومی تنظیم باندې پاکستان بندیز لگاول دی. پاکستان کے صدارتی حکم پس دا سی تنظیمونو پر ضد سمر حد پورې سنجیدہ کاروائی کی دی شی. په دې حق لا سړنکار ډاکټر حسن عسکری وای پاکستان همیش دا سی ګامونه د بیرونی فشار لوجه پورته کوي او قتل بدایوی چې آیا د تنظیمونو په حق لا د پاکستان سیکریټو ادارو سوچ بدل شوی دی یا بیا د یو وقتی فیصله به وي.
اصل چیلنج تو یہی ہے نا کہ اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کیا جائے جن پہ یو این کی طرف سے ریزرویشنز ہیں یا سینکشنز ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کس حد تک یہ کام کریں گے. ماضی میں
ڈاکٹر حسن عسکری وائی پاکستان دپر اصل چیلنج داسې تنظیمونو پر ضد عملی کاروائی کول دی. تیر وختونو کې هم پاکستان داسې ګامونه پورته کړی دي کتل بداوی حکومتي ادارې د ځلی څومره سنجیده دي. حسن عسکری وینا و داسې تنظیمونه پاکستان کې د مذهب نوم استعمالوي او دا تنظیمونه نه یوازې عام ټولنه کې جړل لري بلکې حکومت کې هم خپل همدردی لري ځکه کچره پاکستان د دوی پر ضد کاروائی کول غواړي نو د ځلی په ورته سنجیده ګامونو ضرورت وي. د تنظیمونو کې جماعت دا و باندې امریکا او هند کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو تور هم لګوي. وړاندې د تنظیم مشر حافظ سید په حق له پاکستان وزیر اعظم شاید خاقان عباسی ویلي وو حافظ سید پر ضد پاکستان کې سم مقدمه نشته ځکه د دوی پر ضد کاروائی نشي کولی.
څېړنکاران وایي چې پاکستان باندې په موجوده کې چې کم فشار د نړۍ لخوا جوړ کړی شوی دی خصوصا د امریکا لخوا د تندرو یا د ترهګرو تنظیمونو پر ضد د مضبوط ګامونو اخیستلو نو دا فیصله هم د هغې فشار نتیجه ده چې په پاکستان کې دننه هم د کلدم ګرځول شوی عالمي په توګه باندې چې کم تنظیمونه دي نو په هغوی باندې د خیرات ټولولو د زکات ټولولو چندې راغونډولو او دغه شانتي په نورو طریقو باندې د خپلو تنظیمونو چلولو په کارونو پابندي لګول شوې ده. خدا به عملی ګامونو نه پته لګي چې حکومت څومره سنجیده ده په خپل په دې فیصله کې. هم په دې موضوع سړنکار پیر زبیر شاه سوای دغه تاسو ته وړاندې کوو.
جی ما په خیال خو چونکه موږ وینو چې پاکستان باندې فشار ډېر زیات دی مختلف طرفونو سپیشلی د چکم هغه ترهګر ګروپونه دي چې افغانستان او په کشمیر کې اکټیو دي هغه کې حافظ سعید چې کوم جماعت دعوه ده هغه په ټاپ باندې ده بل ورسره چې کوم بل مهم شی دی هغه د پاکستان یو بین الاقوامي اداره ده فاینانشل اکشن ټاسک فورس او دغه ادارې کار دا ده چې دوی چې کوم پیسې هغه د منی لانډرینګ چې ورته وایي تورې پیسې سپینول او د ترهګرۍ ته چې کوم فنډینګ کېږي کومې پیسې ملاویږي هغوی خلاف اکشن کړه. نو هغوی په پاکستان ډېر فشار اچوي چې تاسو په ځینو تنظیمونو باندې دومره هغه واچوئ چې هغوی بینکونه هغوی اکاونټونه او هغوی چې کوم پراپرټي وي هغه سیل سي او هغوی پیسې چې کوم آمدن کومه طریقه ده یو بل ته لژل والله هغه باندې دی پابندي ولګوي او بندیزونه. نو پاکستان چونکه فشار پہ ډیر ده نو هغه وجنه دوی په دسمبر شه دوی دا اعلان کړی او چې حافظ سعید چې کومې دوه ادارې دي جماعت الدعوه او فلاح انسانیت چې دوی موږ دفترې خپل کمان شه اخلو دوی هر یو انتظام بیا په هغه شه په جنوري شه دوی بیا دا اعلان بیا کړی حکومت چې موږ به چې خلکو ته خلک منې کړي چې دوی به جماعت الدعوه او فلاح انسانیت ته چنده نه ورکوي. اوس دا بیا چونکه فشار پہ زیاد سوا ہے نو دا ممنون حسین یو آرڈیننس پاس کرائے دا او دغ آرڈیننس باندې بدا وی چې کوم اینٹی ٹیررزم ایکٹ تا په هغه شی به دوی دا شایع اچوي چې هغه تنظیمونه چې کوم ملګرو ملتونه بند کړي دي بندیزونه پہ لګولي دي هغه باندې پاکستان باید لاس پہ واچوي او هغوی باندې بندیزونه ولګوي. نو دغه شی نور ډېر ګروپونه دي جماعت دعوه دا تحریک طالبان پاکستان دا جند الله دا پکشه لشکرې طیبه دا لشکرې جنگ وی دا نو دا ټول په دغه ټایم چې پاکستان باندې فشار ډېر د امریکای حافظ سعید په سر لس ملیون ډالر انعام شاید او هغه په ممبئی اٹیکس شي حمله چې کوم شوی وي په هغه شي د ملوث تا. نو اما خیال دا چې پاکستان کوشش کوي دا فشار په ځان کم کړي او دنیا ته وښایي چې دا نه زلګیا یا آئینی تور باندې زدا سه قانون نه بدلون راولنه چې په خپل ترو باندې به دوی ترهګر تنظیمونه باندې ولاسه چول اسانه شي.
علما فکر کوي پیر صاحب چې دغه بندیزونه به برختی هم ترهګر په پاکستان کې وزپی یاغي به کمزور کی او کدا به هم د هغه پوځي عملیاتو په څیر وي چې په د پښتنو په سیمو کې او په قبایلي سیمو کې ترسره شول د عملیاتو نه مخته د عملیاتو اعلان وشو ترهګر لسیمه ووتل پښتانه پکې وزپل شول دوی بم وسه د کنيټه نه د خودش د کرن لګول کې د بندیزونه.
بالکل دا تاسو به صحیح خبره د ښه منځ شه دا څه شو چې دوی فروری شه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان وایي چې موږ غوښته خپل دریز وړاندې کړه او وي ته موږ وویل چې موږ 300 نه زیات کسان نیولې دي، موږ په عرب روپۍ پورې دوی پیسې منجمد کړي دي. خو بیا هم دلته په پاکستان دا تور لګیږي چې پاکستان اوس هم د شاو بد ترهګر سره تفریق کوي. هغه ترهګر دوی وایي دا پیسې کومې دي، خلک نیولې سي د تحریک طالبان پاکستان وال دي، ابد ترهګر دي چې پاکستان شنه نه عملیات کوي. او هغه ترهګر لکه حافظ سعید دو دا نور چې کوم پاکستان نه بهر عملیات کوي او شتر هرګری پاکستان بولی، هغه په خلاف دوی سیریس نه دي چې دا سه صحیح ګامونه واخلي.
پر اساس هر کچې دواړه ولسی خلک وژني او دواړه د عوامو قتل کوي.
بالکل،
مننه کور موته.
ډیره مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کی وی او کغټ، تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
برکو د منځنی ختیځ او د امریکای د باندنو چارو د تکلارې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د منځنی ختیځ په 15 ورځنی سفر پرون قاهره ته رسیدلې ده. د سفر کې به هغه د امریکا د باندنو چارو تکلارا او هغه ځای کې د خپل اتحادیانو سره د داعش وسلوالو په ضد خبرو اترو لپاره ملاقاتونه کوي. سړنه کوم سره ملګری شوی دی د ډیوریډو په واشنگتن ڈی سی کې خبريال پیر زبر شاہ صاحب. پیر صاحب سلیم شاہ، پیر صاحب زما کا گور ہے، پیر زبر شاہ صاحب سلیم شاہ.
ہلو، ما آواز درځي؟
او استاد خو غرازي اوس پیر صاحب مهرباني. اول تاسو خو درنداو کوم پیر صاحب چې امریکا په منځنی ختیځ کې خپل باندې تګلارا اوس چې موجوده کوم دا د کې سم میجر یعنی غټ مهم بدلون کوي کنه هم هغه شان یی ساتي کوم چې د پخوانی صدر هغلی باراک اوباما د صدارت په وخت کې و.
نجی هغه کوم پالیسی و هغه کې مونږ بدلون ښکار وینو او ازب وایم چې د دې پالیسی چې کوم نوې تګلارې ده هغه بنیادی درې خبرې دي. یو خدا دې چې کوم د ایران رول دی التا چې هغه څنګه مخنیوي وشي. هغه مونږ د صدر ټرمپ سعودی ته تللی و اول ټریپ یې د بار چې کوم ټریپ هغه سعودی ته و. دوم چې کوم د هغه داعش خلاف جنگ دی هغه مونږ ولیدل چې هغوی ډېر پکې کامیابی واخیسته او هغه کې داعش تقریبا ډېر علاقو نه لرې کو. دریم چې کوم مهم شی دی هغه د اسرائیل چې کومه دفاع ده او مونږ وینو په دې ټایم چې ریکټلر سنتلی دی په دې ټایم منځنی ختیځ کې حالات ډېر عجیبه دي، ډېر ټینشن دی. هلته مونږ ولیدل چې شام او اسرائیل حالات ټیک ندی یا بل ورځ د اسرائیل یو اف 16 جاز را غورځولې دي او دین علاوه مونږ ولیدل چې داعش ډایرکټیو شوی دی په سپیشلی په ایجپت کې په مصر کې. اولته مصر اوس یو اپریشن ډېر غټ لیول باندې الته غوی خلاف لانچ کړی دی او هغه داعش ګروپ دی چې په سواو کسان یې الته مړ کړی دي. نو دا داسې ټایم دی چې امریکا چې کوم بدلونو اسپیشلی ایران په خوا زه وایم چې کوم صدر اوباما ایران سره جوهری معاهده کړی وه هغه هم صدر ټرمپ چې کوم انتظامیه د هغه نیوکه کې پی کوي او دا ښکاری چې کېدی شي هغه سره ختم کی. نو فی الحال حالات ډېر ټینس دي او امریکا یو نوې تګلارا کړی دا ما څنګه وایي چې هغه کې مین پلر دا دی چې ایران اثر څنګه ختم کی، هغه ایران مخ څنګه ونیسي او د اسرائیل دفاع څنګه وکي.
اب لکه څنګه تاسو ول چې دا یو مهمه سفر دے او پداسی وقت کی گی چرتا چی پا منزلی خطیس کی اڑے گڑے چی دے موجود دے او دلاغی اڑی گڑی تازہ مثالوں نا اسرائیل فلسطین، ایران او په دغه سیمه کې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ جګړې هم دي، نو ایسس پکې یا داعش پکې تر ټولو غټ مهم فیکٹر دی یا شی دی په کوم باندې چې دغه هیوادونو د یو بل سره نه یوازې چې وړاندې بلکې د هغې خلاف عملیات هم کوي. ریکس ټیلرسن به په دې سفر کې د داعش پاکله خصوصا د خپلو تلافیانو سره ملاقات کوي او څه نوې تګلارې اعلانوي دوه امکان شته دی.
بالکل لکه ما څنګه وویل چې د داسې ټیم تلې دی چې مصر ته او مصر کې ډېر غټ دوی اپریشن لانچ کو. هلته دوه خبرې دي، مصر کې یو خو دا داعش خلاف جنگ دی او ریک ټیلرسن هلته تګ مقصد دا و چې خلکو ته ووایي مصر والو ته مدني ختیځ خلکو ته ووایي دا امریکا ورسره ولاړه ده او تر هرګرې په چې کوم جنگ دی هغه کې به مصر خلکو سره ولاړي او چې کومه مرسته وي هغه به کوي. بلو موږ دا هم یاد ساتو چې مصر د امریکې د فوجي امدادو یو ډېر غټ هغه د امداد اخلي هغه نه، خو ورسره په مصر کې اوس الیکشن را روان دی په مارچ کې او هلته چې کوم فوجي پخوانی جرنل دی السیسی هغه به اوس دوم ځل بیا ودرېږي، نو هغه باندې هم نیوکې کېږي. خو بهرحال ریک ټیلرسن دا ویلي دي چې موږ په دې فیور کې یو چې هلته د یو کلاو شفاف او آزادانه طور باندې د انتخاب وشي. خو ورسره ورسره دوی د ترهګرې د جنگ خبره هم کړې ده، نو را روان وخت کې به دوی په بیا په کویت کې راغونډېږي. هلته به دوی ډېر غټ چې څومره هم ملکونه دي ساویانه زیات ملکونه دي دوی به غونډه کوي او د ترهګرې خلاف د داعش خلاف به دوی یو نوی لای عمل جوړوي یو ځای کېږي به. خو بهرحال اوسه پورې ما څنګه ووایي صدر ټرمپ دا یو کامیابي وه چې دوی اول په الیکشن کمپین کې ویلي وو، بیا چې کله صدر شو د ویلي وو چې موږ به داعش او اسلامي ترهګرې د روی زمین د مخې نه ورکوو او زه هم جدید لګیا دي او کوشش به کوي چې نور هم ځان سره ملګري کړي او دا جنگ وګټي.
سمه ده پیر زبر شاه صاحب، داسې معلومیږي تاسو چې په قبضه کې دغلته د پولیسو د ګاډو آوازونه هم روان دي او موسم هم داسې معلومیږي نن خره ځکه چې تاسو داسې درنې جامې نه دي ورته اچولي بهر.
بالکل موسم او موسم هم خدای نن بس یخنی شته خو ډیر ښه فرق راغلی دی په دې وجه نه ما ټوپه هم نکړه په سر ما چې دنه ضرورت نشته.
صحیح، ډیره مهرباني پیر زبر شاه صاحب، خپل خیال ساتي. پیر زبر شاه صاحب د امریکای د سرخار واشنگتن ډی سي څخه موږ سره ملګری شوی وو، موږ سره د خبري خبرونه کې اوسه قدرمنو لیدونکو اردونکو یو شمېر مهم رپورټونه لا پاتې دي او په هغه خبرو سره اوسه.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د دیوا خبرونه تاسو د دیوا په فیسبوک، د دیوا په ویب سټ او د دیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شئ او ریدلی شئ، په ریډیو باندې، په ټلویزیون باندې هم لیدلی شئ او خپل پیغامونه هم د فیسبوک د پیغامونو په شکل کې مونږ ته را لېږلی شئ. په خبری خبرونه کې د اسلام آباد های کورټ د نن د ورځې اورونې په حواله سره یو رپورت. اسلام آباد های کورټ کې نن اورونه شوې ده د هغه کیس چې از خود نوټیس کم اسلام آباد های کورټ اغسته وو. سمو د وړاندې په فیض آباد کې تحریک لبیک یا رسول الله چې کما دھرنه ورکړې وه او بیا د کم راضینامې یا لوزنامې په نتیجه کې دغه دھرنه یا ناسته ختمه کړې شوه، نو په هغه راضینامې مکه د فوج د مشر نوم هم شامل وو. اسلام آباد های کورټ نوټیس اغسته وو چې د حکومت، د ولسی حکومت او د درنی د پلویانو ترمنځ چې کوم راضینامه شوې ده په دې کې د فوج د مشر نوم ولی اچولې شوې ده، که څه کردار یې پکې نشته. نو په دې موضوع باندې اسلام آباد نه یو تفصیلي رپورټ اورو.
انتخابی قانون سره تړلې ختم نبوت فارم کې د بدلون په ضد تیر کال د نومبر په میاشت کې یو مذهبي توندره وړلې تحریک یا لبیک لخوا اسلام آباد کې دوه ویشت ورځې احتجاجي پرلت شوی و او د فوز لخوا دغه پرلت د خورولو لپاره حکومتي خواست نه منلو وروسته احتجاجي پرلتیانو او حکومت ترمنځ یو لوزنامه شوې وه. د پاکستان سترې محکمې دغه ناسته د ریاست د شل کولو هڅه بللې وه او په دې اړه اسلام آباد های کورټ یا ستر عدالت کې هم د کیس اورېدنه دوام لري. د ګل پروش شوې اورېدنه کې د دفاع سکتر د احتجاجي پرلتیانو او حکومت ترمنځ شوې لوزنامه کې د فوز د سرلخکر نوم اچولو په حق له د پلټون رپورټ وړاندې کړی دی. په دې دے موقع جسٹس شوکت عزیز صدیقی دا دفاع سے قطر تا دا فوج سر لخکر نم اچولو زیموار تن پزد کاروائی باوری جوڑاولو ہدایتو کو عدالت ختم نبوت قانون کے شوی بدلون دا پلٹون پا اڑا جوڑ حکومتی کمیٹے رپورٹ نڑو آندے کے دو پسر ہم ناخوخی سرگندہ کڑے دا او دا حکومتی وکیل دا دا ریز رت کڑے چی دا رپورٹ لا تر اوسا پوری نامکمل دے ہائی کورٹ یا دا پایا تخت اسلام آباد ستر عدالت حکومت تا دا رپورٹ لواندے کولو لپار آخری مہلت ورکڑے دے او دا سنکی دلو پسر دا وزیر اعظم شاید خاکان عباسی او دا اڑوان دا وزیرانو پزد دا عدالت دا سپکاوی پتور کاروائی پیل کولو خبردارے ہم ورکڑے دے دا احتجاجی پر لطیانو حکومت ترمنز شوی لوزنامے دا لاندے دا آغی وقت دا قانون مرکزی وزیر خپل سوکے پر خودلے وا او حکومت د ختم نبوت قانون کې شوی بدلون د پلټونو ترڅنګ احتجاجي پرلت کې بوغ د مذهبي تندرو وړلې د کارکونانو په ضد کاروای نه کولو ته هم غاړه خودلې وا کوسه هم اسلام آباد های کورټ د احتجاجي پرلتیانو او حکومت ترمنځ شوی لوزنامه د ریاست د ټټېدو سره سم بلله او د غیر آئینی ګرځولې وا خو ورسره اوس عدالت د ختم نبوت قانون کې شوی بدلون زموار په ډاګه کولو کې هم غرضی لګي او د دې کیس اوریدنه به بیا د روانې میاشتې په شلمه نیټه کوي. بلخوا سترې محکمې د حکومت مخالفه عوامي مسلم لیگ لخوا د پاکستان او قطر ترمنځ ایل این جی یا ګیس اغیستو په حق له شوې لوزنامه کې د ټګې په سر د وزیر اعظم نه نااهلی خواست رد کړی دی. درخواست کې دریس خپل کړی شو چې وزیر اعظم خپل اختیارات په ناجایزه توګه کارولی دي او دا چې د قطر سره شوې لوزنامه کې د وزیر اعظم او حکمران شریف خاندان په عربونو روپۍ کمیشن اغیسته دی. اعلی عدالت درخواست کون کی تخپل خواص د احتساب کامی ادارې ته د اڑو ترسنګ دا هم په ګوته کړی چې عدالت دا نه غواړي چې یو ځل بیا سیاسي کیسونه واوري. تیر کال د جولای په میاشت کې د سترې محکمې لخوا د واکمن مسلم لیگ ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په نامه قضیه کې ګوښه کولو په سر د حکومت او عدلیې ترمنځ سخت تناو په لیدو کې راځي. واکمن ګوند دغه فیصلې په سر په اعلی عدلیه باندې په ښکاره او فوز باندې په اشاره کې د دوی خلاف د سازشونو تورونه لګوي خو دواړه یاد آئینی او ریاستي ادارې د حکومتي واکدارانو دغه الزامات ردوي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر خوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA. پاکستان کی درا روانو انتخابونو نوڑان دے چی دا سیاست دانانو خلاف دا دولت پنا جائز طریقہ درا غونڈولو پا تورونو کی جانچ پڑتال او احتساب پا کم یک طرف ڈول شروع کلے شوے دے پا دی نن سبا پاکستان کی پا عوامی حلقو کی لوی بحث روان دے. نن دا پاکستان دا انگریزی جبی مشہور اخبار ڈان خپل یو اداریہ پاکستان کی دا سابق فوزی افسرانو دا احتساب دا سرخط لان دی لکلی دا. ڈان اخبار دا خپل اداریی پا سر کی لکلی دی چی بے شک چی منتخب نمائندگان دا عام خلقو دا کردار دا معیار نا دا اوچت کردار کسان پکار دی او سوک هم چی عام خلقو نا دا ووٹ غختو دا پار پا سٹیج ادریگی باید چی دا احتساب دا هم دغه معیار په غز ناب کړی شي. خو اخبار لیکي چې پاکستان کې چې د فوج کم ریټایرډ افسران د عوامي نمائندګۍ د پاره ووټونو ته ودرېږي نو د دوی هغه شان احتساب ولې نشي کولای لکه څنګه چې د غیر فوجي عوامي او ولسی امیدوارانو کیږي. ڈان خپل اداریه کې زیاتۍ چې د دې زړې مسلې د اوارولو د پاره اسلام آباد های کورټ د احتساب د قومي ادارې په خپو کې پراته زنجیرونه پرانستې دي او حکم یې ورته کړی دی چې د پخوانی فوجي حکمران جنرل پرویز مشرف خلاف د بڑو رشوتونو د تورونو تحقیقات شروع کی. نیب یا د احتساب قومی ادارې تر دې وخته پورې د فوج د ریټایرډ افسرانو خلاف دس قسم تحقیقات و کولو زړه نه دی کړی. ادارې لیکي چې د اسلام آباد های کورټ د دې ځلاند فیصلې دا مطلب اوم نه دی چې د جنرل مشرف خلاف د بډو رشوتونو تورونه گینی رښتیا دي. خو د دې فیصلې تر مخې د نیب اختیارات اوس دومره زیات شوي دي چې د هر چا احتساب کولی شي. ڈان اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې پاکستان کې د سیاستدانانو د عوامي نمائندگانو د سیول سرکاري ملازمانو او انچی د ججانو د مال جیداد ټول حال احوال عام خلکو ته معلومه وي، خو د فوز د جرنیلانو مال حال چاته هم معلومه نه دی. اداریه په دې لړکی د فوز د پخوانی سرلخکر جنرل راحیل شریف ذکر کړی دی، چاته چې د ریټایر کېدو په وخت ډیره زیاته آباد ځمکه ورکړې شوې ده. په دې باندې عامو خلکو سخت اعتراضونه شروع کړي دي، خو دا تازه عوامي بحث د دې خبرې غمازی کوي چې د فوز د جرنیلانو مال جیداد څنګه د عامو خلکو د نظر نه پټ ساتل کیږي. ډان اخبار د خپلې اداریې په اخر کې لیکلي دي چې د سابقه فوزي افسرانو خلاف د تحقیقاتو د پاره نیب ته د حکم ورکولو د اسلام آباد های کورټ په فیصله عام خلک ډیر خوشاله دي. د دې فیصلې یو فائدہ به فوج ته هم وي، ځکه چې د فوج کم ریټایرډ افسران ووټونو ته ودرېږي او د هغوی لکه د نورو عامو امیدوارانو په شان احتساب کیږي، نو په دې به د فوج نور زیاته نیکنامی کیږي.
بی طرفا، کرا، تولا، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
پاکستان کې د پختون تحفظ مومنٹ مشر منظور پختون سره د ډیو ریډیو په سیمه کې خبريال اتنان بیٹنی یو مرکه کړی دا. منظور پختون تیرو لس ورځو کې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې یو احتجاجي لاریون مشر کوله چې د هغو غوښتنې په سیمه کې دي امن پر ځای کړی شي، هغه ځای کې دي پټکړوي پټکړې شوي ماینونه یا بمونه پزمه کې ختم کړل شي، ګرز بندي ځای لګول کیږي، او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نقیب الله مسجد چې وشکلن زلمی وو د عدالت نه بهر په جالي مقابله کې د وجل کېدو تورن تن راو انوار دی ونیول شي، هغه بیرته سن شوی دی او د دغه غوښتنو لپاره هغه د حکومت سره یو لوزنامه لاسلیک کړی ده. عدنان بټنی ترې د آئنده په اړه ځینې مهمې پوښتنې کړې دي.
منظور احمد پښتون، دا وخت تاسو د ټولو لرغون پښتون आवाज جوړ شوی، دا درنا یا دا کم چې تاسو احتجاج وکړ څومره تر مطمئن یې؟
او دا درنا یا دا کوم احتجاج وو؟ غټه خبره ده د پښتنو د یو والی خبرې وی چې چا ویل چې دا بنشي را هغه پر راغلی ده، زموږ د دغه نه مطمئن یو. او بیا د پښتنو په ډیر وخت نه بعد یو आवाज پورته شوی دی او په پوره من طریقه سره یو ولس ورځ دوه ناشته کړی ده، او صفائی ډیر زیات خیال ساتل شوی دی. پښتون چې کوم اصل ایمیج وو هغه دنیا ته پېښ شوی دی، دغه موږ مطمئن یو. حکومت چې کومه دعوی کړی دی هغه به رښتیا شي یا به نه شي رښتیا، هغه خو به قتل شي.
خلکو پښتنو تاسو سره څومره ملاتړ وکړه؟
د پښتنو ډیر زیات ملاتړ وکړه. زه وایم د وزیرستان نه راواخله، د کویټ نه راواخله، ژوب نه راواخله، تر بنو کوهاټ، نورنګ، لکی مروت، کرک، پېښور او خاص کر مردان، چارسدا، سوابی، شانګلا، سوات، کراچۍ، د هر ځای پښتنو ډیر زیات ناتړ وکړو او د ټولو د زړه لتلې ټول مظلوم ولس یې شکریا ادا کوي.
د پښتنو نه علاوه تاسو سره بل څوک یو شول؟
کم شمار به کله کله داسې مشران راغلل چې هغه به پښتانه نه وي، خو د انسانیت په خاطر به ملاتړ وکړو. هغه هم موږ شکریا ادا کوو، خپل مشرانو هم شکریا ادا کوو، د سیاسي لیډرانو هم شکریا، دا زنه ټول مظلوم ولس یې شکریا ادا کوي.
په حکومتي کچه تاسو سره چې کومې ژمنې وشوې، تاسو کوم څه کومه کتنه شوې ده، څومره په ډاډمن یې؟
ژمنې وشي بیا ژمنې پوره کیږي او کنه پوره کیږي دې ته کتنه ده. موږ اوس ګورو چې دا ژمنې تر څو پوره کیږي، او زمونږ چې کومې مطلب مطالبات وي، مسایل وي، هغه دوی وه مارویدل، بیا یې مثبت جواب هم راکو، هغه که موږ د چا سره هم ملاو شوي وو جواب به مثبت را کاو د مسایل د حل کوشش به کاو هو اوس مونږ پښتانه
اوس په دغه ژمنو باندې څه کار روان شوی دی
او سنه څه کار روان شوی دی د بدرک شوی کسان هم کورونو ته روان دي مینونو صفائی هم خلق ټلیفون نه کوي شروع شو او ورسره د خلکو چې کوم نقصانات شوی و دا مینونو کې داغي د پاره هم دوی اعلانونه وکړل
دا پښتون پنوم پیل شوی پرلته دا تاسو یې چې زندول شوی دی ختم شوی نه دی که ختم شوی نه دی نو راتلون کې څه تاسو تاګلار شوی
راتلون کې څه په کوئټه په پېښور او په ونه کې زمونږ د جلسې بازار کې دوه درې ورځې کې اعلانونه وشي مونږ ګورو چې هلته تنظیمات څنګه کنټرول کیږي نو هغه چې څنګه مونږ دا کچا وکړو پیغینه بعد به مونږ د غذایی د جلسې تاریخونو اعلانونه وکړو او بیا به پښتانه ته پیغام راوړو که یو مسایل حل هم شي بیا هم د پښتنو په یو ځای او اتفاق اتحاد کې ساتل دا به ډېره ضروري خبره وي او مونږ به دغه هسې کوششونه کوو
دغه یو پوښتنه چې تاسو غوښتنې که ومنلی شي تر هغې وروسته لکه تاسو په کومو شیانو باندې راچک شوي وي دا به ورته برسېره کړئ چې دا کومو شیانو تاسو راچک شوي وي
مونږ په مورای عدالت قتل ایکسټرا جوډیشل کلینګ نقیب الله مسعود خاص کر نقیب الله مسعود چا مړ کو هغه روان ور هغه دی ونی شي ایکسټرا جوډیشل کلینګ د تفتیش وشي بدرک شوي کسان دی عدالت ته پیش کړی شي او ماینونه د صفاشي او په خلکو د پناخ حقیقه نه بعد د تشدد کرفي نه کیږي نو دغه زمنګ مسائل به او کا حل هم شي کدا ټول حل شي بیا هم زمنګ د پښتنو یو اتفاق اتحاد یو ځای ساتل د ضروری خبره ده
ځکه موږ په سوشل میډیا باندې او لزن خلکو نه دا اورو چې دلته په حکومتي کچه کمې ژمنې کیږي هغه سرت نه رسول کیږي که تاسو د غوښته سرت نه رسول شوي نو بیا به تاسو کوي
امید لرو سرت به ورسیږي زمنګ سوچ او فکر مثبت ته شدی پوزیټیو دی
په پاکستان کې د انساني حقوقو علمبردار او یوستر وکیل چې د ډیر د کم عمر نه د فوزی امیرانو پر ضد هغه تحریکونه چلولی دی هغه ګامونه د انساني حقوقو د خوندي ساتلو د لپاره غستی دی چې هغه د اسما جهانگیر سره نږدې ملګری او د هغه مخالفین هم وای چې ټول عمر به یاد ساتل کیږي هغه د جمهوریت یو داسې غو چې په هیڅ حالاتو کې به هم غلې نه پاتې کیدو د اسما جهانگیر په ناساپی مرګ باندې نه یوازې په پاکستان کې دننه بلکې په ټوله نړۍ کې سیاسي او سماجی کارکونکو حتی چې هنرمندانو هم د خفګان اظهار کړی دی خپل پیغامونه رالیږي د اسما جهانگیر د مرګ په حواله سره او نن د ملګری ملتونو جنرل سیکرټري انټونیو ګوټیرس هم اسما جهانگیر د بهادرۍ یو علامت په توګه باندې یاد کړی ده د اسما جهانگیر په حواله سره د ډیوه خبريال حمید الله یو رپورت تیار کړی
اور مې سمجھتی ہوں کہ پاکستان پختونوں کے بغیر پاکستان بچا خان کے بغیر ایک تن نظر پاکستان
د پاکستان تکړه قانون پوها او د انساني حقوقو مبارزې د مرګ وروسته په ټولنیزو رسنو کې د هغې دا وینا په زرګونو خلکو کتلې په کوم کې چې هغې ویلیو پاکستان د پښتنو نه او د باچاهان د فلسفې نه بغیر یو تنگ نظر پاکستان دی دا وایي کومه قرباني چې پښتون د پاکستان د پاره ورکړې دومره پنجابي او سندي نه ده ورکړې او څنګه چې پښتنو د سولې پیغام په داسې سیمه کې ورکړې چېرته چې مونږ خلکو ته ټوپکې په لاسو کې ورکړې دي د دوی ډېرې قربانۍ دي اسما جهانگیر د شپږ شپېتو کالو په عمر کې په حق رسېدلې اسما جهانگیر پاکستان کې د بشري حقوقو د سازمان او د پاکستان سپریم کورټ بار مشر پاتې شوی و قانون پوهان د بشري حقوقو فعالان او سیاست مداران د اسما جهانگیر مړینه په ځانګړي ډول د مظلومې طبقې د پاره غټ تاوان بولي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي مهرتاج روغانی وایي اسما جهانگیر د کمزورې طبقې آواز او په نږدې موده کې دا کمی پوره کېدل ګران ښکاري
سانی داغی پیدا کیے گنا مات خودی وقت کی شکن اختاری گئی جو پاکستان کے داغی مقابلے سوکھ ملیشیا اور داغی ضائع بس حکومت سی ہاں دائی اور ڈیر لوئی نقصان ہوں گا تھوڑا سا پاکستان کا پاکستان کے معاشرے تک جو نتا خاص کر کمزور ہوتا وہ زنانہ ہوتا
آسما جانگیر په کال 1952 کې په لاهور کې زیږیدلې وه. هغې د پنجاب پوهنتون د قانون ډگری ترلاسه کړې وه او د وکالت په نملو کلونو کې د هغه وخت د پوځي امیر ضیاءالحق پر ضد تحریکونو کې په سر کې پاتې شوې وه او د مظلومو د آواز پورته کولو دغه لړۍ تر اخر وخته پورې دوامداره ساتلې وه. د خیبر پختونخوا اسمبلی یو بل زنانه غړي نګت اورکزی وایي د ظلم پر ضد یو طاقتور آواز د ټول عمر دپاره خاموشه شو.
ډیر زیات نقصان شو حقوق ته چې کوم هغې جنگ کولو هغه حقوقو دپاره چې کوم زنانو ته ہیومن رائٹس دپاره او بیا هغه چې څنګه بولڈ خزوا او څنګه زړور خزوا زما په خیال چې د پاکستان ډیر لوی نقصان دی او د هغې اعتراف عالمی سطح باندې پورا دنیا کړی دی.
د پاکستان دننه مطبوعاتو د اسما جانگیر په مړینه ځانګړي راپورونه ورکړي او د هغې جن او مبارزې ته یې درانه ټکي لیکلي. بهرنۍ نړۍ کې هم د اسما جانگیر په مړینه خفګان ښودل شوی او دا یې د مظلومو طبقو دپاره یو لوی زیان بللی. سیړونکي وایي د اسما جانگیر غږ د وړو کامونو په حق کې د پنجاب نه یوازینی زورور آواز و. هغې د پښتنو، بلوچیانو او نور وړو کامونو سره کېدونکي زیاتو باندې په ښکاره او قوي آواز پورته کړی و. دغه آواز اوس تر ټول عمر لپاره خاموشه شو.
زه چیوه خزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چوره دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی دے زنانو دے جنکو او دے معشومانو دے تعلیم او حقونو لپارا ہلی زلی کو.
ز دے نوی زمانے تکڑا پختنہ یم. ز بی بی شیرین یم.
پاکستان کې د ماشومان سره د جنسي زور زیاتی په ورستیو کې د رپورټونو تر مخه پر رپورټونو کې اضافه شوې ده او په پنجاب صوبه کې، پښتونخوا صوبه کې، سند صوبه کې، په نورو علاقو کې د ماشومان سره جنسي زور زیاتی چې ده په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکي را لړزولي دي. مردان هم داسې سیمو په کم کچ ورستیو کې د ماشومان سره جنسي زور زیاتی خبرونه ډېر سوا شو. پولیس وایي وس یو ظلمي تن نیولې ده چې هغه اسمان میو ماشوم سره په جنسي زور زیاتی کړ دی. اجاز حسین په دې رپورټ راغی.
په مردان ضلع کې د څلور کلنې ماشومې په وجنه او جنسي تیرو په تور کې نیول شوې 14 کلن هلک په عدالت کې خپل جرم منلې دي او د قانون ماهرین وایي که په پرانستې عدالت کې یو مجرم د خپل جرم اعتراف وکړي نو هغه ته د قانون د ټولو د پو لاندې سزا ملاويږي او دا چې که قانون په صحیح توګه عملي کړي شي نو په اسانه د دغه جرمونو مخنیوي کیدی شي. د مردان ضلع امنیتي چارواکو د نیول شوې تن د جرم منلو تصدیق کړی دی. گرفتار کړی شوی تن څو ورځې وړاندې د پولیس لخوا د دینه د ملاویدو وروستو نیول شوی وو. په دې حق له د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي که په قانون باندې په صحیح توګه عمل وکړي شي نو په اسانه د جنسي تیرو او وجنې د جرمونو مخنیوي کیدی شي.
کم از کم دا یو تاثر بل لري شي چې په دې ملک قانون نشته دی. په دغه اسک باندې بدا ډېر خوشي وخت کې بدا کې سونا رپورت کې دلنا او پای کې ویو غټه وجه دا وا. قانون به په عمل کې نه راته او سزاګانې به نه ورکړل کېدي. په بدې وجه به خلک خپل کې سونا د سره رپورت کول نه سر به کم از کم دا راشي چې اوس به کې سونا رپورت کېدل شروع شي بلکې رپورت کېدل شروع شوي دي. په دغه بنیاد باندې د خلکو سو امید او تمه دا پیدا شوه چې پولیس هم په حرکت کې راځي.
د گجرو گڑے ضعی اسیدن کے شپاڑس کلن محمد نبی د مردان ضلع د سول قاضی په عدالت کے اڑان دیکھے شوی وو. د دین مخ کے پولیس د عدالت نه د ککل ملزم په سر لس ورځې ریمانډ اخستی وو خو پولیس وایی په څلورو ورځو کې ملزم خپل جرم ومنلو. سینئر سول جج قاضی عاصم ریاض هغوی د مردان ضلع مرکزی جیل ته استولی دی. د څلورو کالو ماشومه د تیرې میاشتې په دیارلسمه نیټه د کور نه بې درکه شوې وه او په څوارلسمه نیټه د هغې مړی موندلی شوی وو. پولیس دا خبره منلې وه چې دغه ماشومه مدرسه د بندیدو لقبل امړه شوې ده. بیا ورستو امنیتی چارواکو د یو سل شپږ سلويخ کسانو د بدن نمونه او د پیخي د زینه موندل شوی مواد د پیجنګلو د پاره لیګل شوی وو. پکې د هغې نږدې خپلوان محمد نبی سره پیجنګلو شوی وو. د قانون ماهرین وایي که په صحیح توګه د پلټنې عمل سرته ورسیږي او په پرانستې عدالت کې جرم ومنل شي، نو په هغوی باندې د قانون ټولې دپې عملي کولی شي. د ماشومې د وژنې نه وروستو امنیتي چارواکو په دغه کیس کې د ترهګرۍ د قانون دپه هم لګولې وه او د جنسي زیاتی سره سره یې د 302 مقدمه هم درج کړې وه. په دې حقله د قانون ماهر سلیم خان ایډوکیټ وایي په دې کیس کې ټولې دپې عملي کې دي شي.
قانون په دې باندې اپلای کیږي او زمونږ کریمینل جسټس سیستم کې کنه هغه کې دای چې کنفیشن په کار دای چې په داسې طریقې سره وسو چې سبا هغه بیا ریټریکټ نشي کنه. دې کې چې دا کوم کنفیشن د کړی دي، نو دا خو مطلب دا چې عام سړی هم په دې پوهېږي او د قانون هم دا تقاضا ده چې په اوپن کورټ کې کنفیشن وشي، نو په کار دای چې هغه ته فل ډوز د سزا چې کوم دی نو هغه ته ورکړي شي.
ماهرین دا هم وایي چې گرفتار کړی شوی تن عمر د 13 کالو نه کم دی او د ماشومانو د پاره بیلې سزاګانې او بیل عدالتونه مقرر کړي شوی دي. یاد دی چې وړاندې به په خیبر پښتونخوا کې د جنسي زیاتی د جرم د پټولو هڅې کېدي، خو په نږدې ورځو کې په صوبه کې هم ګڼ شمېر کیسونه رپورټ شوي دي. دوه ورځې وړاندې په سوابې ضلعه کې هم یوې ماشومې سره د جنسي زیاتی مقدمه درج کړې شوې ده او په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته د جنسي زیاتی په حواله د زده کړې کولو هڅې هم دوام لري. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
سمینه وی دا رپورٹ زبے موضوع زبے ما منګه پدې رپورٹ ویلو باندې. سمینه سسر ما خلاص ته باندې
بالکل خلاص ته
او منګ با دو قسم خبره کولې شو.
بالکل کولې شو.
پولیو رنز ولې کیږي ماشومان ته؟
د دې د نور وجوهات سره سره یو وجه دا هم دا چې د ویکسینیشن چې دا نور ډیرو بیماریانو سره سره د پولیو د پاره هم ایجاد شوه د ډیر پخوا که هغه نو ورکړې کیږي نو دا مرز د دې امکانات بیا ډیر.
مطلب دا رې چې په وجود کې هغه چنجه کم چې وجود کې لاس یا خپا کګول شي یا اډو کې نه راکول شي، د هغه د مخنیوي لپاره چې کوم قطره ورکول کیږي ماشومان ته کاغه ور نکړ شي د دې امکان موجود دی. او یو ماشوم چې کله مازور شي دا غ جون څنګه دی؟
نو بیا خو مطلب زم په دې باندې سویل خو به ډیره ګرانه خبره شي، ولې چې مازور شي په بدن کې یو برخه هم نو بیا جون تیرول هغه خو بیا ډیره زیاته ګرانه شي، څه دومره اسانه خبره پاتې نشي.
په سفر کې، په کې ناستو کې، په سکول کې، په واده کې، په کوژدنه کې، کچر یو ماشوم مازور مور وي هغه ماشومان زګي هغه ته په ماشومانو زیګولو کې یو پلار وي هغه ته د خپل اولاد لپاره په پیسو پیدا کولو کې، یعنی ژوند په مکمله توګه باندې نیمګړې وي.
بالکل.
او خو ژوند په یو قطره باندې
بچ کې دی شي.
دا د پولیو پیغامونه دي چې تاسو وخت په پاکستاني مطبوعاتو کې اوري. اوس یو رپورت د موږ سره سادیا قاسم شاره لګلې. په پاکستان کې دغه رنز د مخنیوي لپاره د پولیو کمپین یا قطره ورکول کیږي. په پیښور کې دغه رپورت حال اخلو د سادیا قاسم شاره څخه.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې نن د پولیو ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره ماشومانو ته د پولیو ویکسین یا ساسکي ورکولو کمپاین پیل شو. د دې درې ورځنی د پولیو ناروغۍ مخنیوي مهم په حق له د صوبا خیبر پختونخوا د صحت ډایریکټریټ مشر ډاکټر محمد اکرم دیوان نیوز ته په دې اړه وویل.
دا نن چې کوم د پولیو کمپاین په دغه کې شروع شو په خیبر پختونخوا فاټا سمیت په پاکستان کې، دا د نېټور مله مونږه چې زموږ د نېشنل انوویشن دی زو ته وایو. په خبر پښتونخوا کې دا د مونږ په 25 لا کې نن کمپاین پلان چې شروع کیږي وو، او د دې دوران کې دا د غو چې لکه 5.7 میلیون 57 لاکھ ماشومان چې دنیا راغی ته وو، ان شاء الله د پولیو کترې په دې پر مهم چې ملایويږي. د دې لپاره سره پاسه 18,000 موبایل ټیمونه چې کوم دی هغه جوړ کړی شو دی وو. اغین علاوه چې کوم پاپولیشن پومنت دا غیر کور کول د پارا 924 ترانزټ ټیمونه د مونږ جوړ شوی وو. هغه پادو کې په من روډونو باندې به ولاړ وي.
د روان سخت موسمي حالات لکه بلا بعضي علاقو کې دوی ته سم مشکلات هم راغلي او کار متاثر شوه. خو ډاکټر محمد اکرم وایي چې څنګه موسم خوشي دوی به مهم بیا روان کی.
خو دې کې مې د مونږ صرف پرابلم چې دا روان دی دا کوم کې د ګوتشت بوره دا د مونږ کوم شوالي د کجاتي ملکن ڈویژن کے او په هزار ڈویژن کے نو پاغي کې زه په زه برخداري شروع دا چې دا د وجې مونږ ته ډېر پرابلم را روان دي. د ملکن ډیویژن کې د یو ورځې لپاره د پولیو د مهم چې کوم د ځانډول شوی دی ان شاء الله چې که سبا موسم صفا ونوال ته به سبا شروع کیږي په ملکن ډیویژن کې. په هزاره ډیویژن کې کمپین شروع دی خو صرف په هر ډسټرکټ کې لکه په اتباد کې موږ سره 12 یونین کونسل دی، دغه شانته په مانسهره کې موږ سره یو 15 یونین کونسل دی. چې کوم سنو باوند دی نو هلته چې موږ کمپین دا کوم هزاره ولاړ دی.
د صحت محکمې چارواکي وایي د قبایلي علاقو نه بې کوره خلکو د افغان مهاجرینو سه 15 او یا کمپونو کې به هم ماشومان ته دغه د پولیو ویکسین ساسکی ورکړل کیږي او مجموعي توګه باندې به سه 25 د پولیو ویکسین ساسکی ورکون کی ډلې د فاټا او خیبر پختونخوا کور په کور زی او ماشومان لبا دغه د عمرې مازور کون کی پولیو وایرس نه بچ کېدو لپاره د پولیو ویکسین ساسکی ورکوي. د ساسکی ورکون کې عملی تحفظ لپاره هم 13 د سکیورټي اهلکار دوی سره به موجود وي. خو ډاکټر محمد اکرم د ماشومانو مور او پلار ته هم خاص کوي چې هغوی هم د خپل ماشومانو د مازورۍ نه بچ کولو لپاره دغه د ساسکی یا د پولیو ویکسین ورکولو ذمہواری پوره کړي.
حکومت خپل ذمہواری نه دی، د والدینو خپل ذمہواری نه دی. د حکومت چې کوم ذمہواری ده هغه دی دا د کور د دروازه باندې دا ویکسین ور رسول دی، هغه کا باران وی کنور وی کګلې وی زمونږ د ټیمونه به کورونه ته ورځي دا برسای. خو بل طرف ته د والدینو چې کوم ذمہواری ده کوم چې د ماشومان بنیادی حق ته په مور پلار باندې دا ذمہواری ده هغه دا چې زمونږ ټیم درشي د ماشوم په کور کې نه وی د سکول ته تلې وی دی ودی نو که زمونږ ټیم نه بعد هم دا ماشوم کور ته راشي نه په کار ده چې دا د خپل ترین چې کوم هیلث فیسیلیټی ځان ته بوزي او د خپل ماشوم دا چې کوم حفاظتي ټکو یا د پولیو کترو کوم دا غره چې دا یقیني کې چې دا غته په دې کمپین کې نه راوشي.
د چارواکو تر مخه دې مهم کې باس و 500,000 او 1,000 نه سیوا د 15 کال عمر پورې ماشومان ته د پولیو ویکسین دغه ساسکی ورکولو هدف ایښودل شوی. فاټا کې 200,000 پورې ماشومان ته د پولیو وایرس نه بچ کېدو لپاره ویکسین ورکولو هدف ایښودل دی. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیوا نیوز، پېښور.
وس د پیښور د خلکو د پاره هلته کې په لاول زلباندی په خار کې یو چړیاګر پرانیسته شوې ده. دغه چړیاګر کې قسمه قسم زناور هم د خلکو او خصوصا د ماشومانو د خودو د پاره ساتل شوې دي. د دغه چړیاګر حال را کوي د ډیوه خبريال حمید الله.
د پیښور چړیاګر په صوبه پښتونخوا کې اولنې چړیاګر دی. د پیښور په هنتون مهامخ په 850 ریبا د نوی جوړ شوی چړیاګر کې دا وخت پته بلابل زناور او تر 300 پورې مرغۍ دي. د دې چړیاګر ډیپټی ډایرکټر حسینه بیبی وایي چې د ګل دورځ نه دا چړیاګر د ماشومانو او د عامو خلکو د سیل لپاره پرانستل شوی دی.
او نور به دلته تاسو ته تقریبا 300 قسمه پرندې ملاو شي او باقی چې دي 60 قسمه موږ سره انیملز دي، لاینز دي، پکې لیپرډز دي، پکې او ګورا، نیلګای، بلو بول، چنکارا دي، بلیک بک دي، چې کوم ټول انیملز دي هغه موږ سره موجود دي. کارنیوورز هم شته، پکې میملز کې چې دي موږ سره ټول هر بیورز موجود دي، برډز هم شته. صرف دي 100 ځناور موږ ته انتظار دي چې به ان شاء الله په مای کې راو رسیږي.
د چړیاګر پرانستا وزیر الله پرویز خټک وکړه. دوی وویل چې دا وخت پنجرو کې ساتل شوي ځناور ټول د خپل هیواد دي او زرافه، هاتی او نور ځناور د بهر هیوادونو نه راغوښتل کیږي. نو بکې دوه درې میاشتې نورې ولګي.
اس وقت اس چڑیا گھر میں کچھ چیزوں کی کمی ہے، جس میں ہاتھی ہے، اس میں جراف ہے، اس میں دو تین اور چیزیں آلریڈی وہ بک کی ہوئی ہیں. میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جو کیج خالی ہے اس پر ضرور بورڈ لگائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ، چونکہ اس پہ ٹائم لگ رہا ہے، باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے تو وہ اس پہ ٹائم لگے گا تو سب چیز یہاں پرووائڈ ہوگی.
د سودی په دیوړمبني چړیا گھر کې د پیدل ګرځېدو او منډي د پارا لارا یعنی واکینګ ټریک هم جوړ شوی دی. او په کې د ماشومانو د لوبو د پارا یو پارک هم جوړول کیږي. خو د ډیرو پنجرو جوړولو، د شادوګانو د کورونو او نور ودانو تر څنګ په چړیا گھر کې دا ډیر کار نیمګړی دی او ډایرکټر حسینه بیبی وایي دا کار به په دویمه مرحله کې سرته رسي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا په پیښور کې د زناورو په پنجرو کې د نندارتون حال چې چړیا گر ورته وای په مووی جوبا کې پاکستان کې اوس د سړک حال چې واخان تجارتي سړک نومیږي او د دې سړک اهمیت سره دا کمزه کې دی او دا پسیمه کې د خلکو لپاره د تجارتي فائدو سبب څنګه جوړې دي شي ټول حال باخلو د کلسوم کاکړ څخه.
واخان د افغانستان هغه کونج دی چې خلګي جنگ نه پیژني. د افغانستان غریزه د واخان پټي 3.5 کیلومتر اوږده او د 13 څخه تر 15 پراخه پرته سیمه ده. د کابل څخه دومره لري پرته سیمه ده چې خلګي په هواد کې د کلونو راهیسې رواني جګړې څخه بې خبره دي. دغلته اوسیدونکو خلکو ژوند ډیر ساده دی. دا خلک مال یا څاروي ساتي. د دې سیمې آبادی نږدې 12,000 ده. دغلته ژوند کوونکي خلک د واخی قبیله سره تعلق لري. دغلته اوسیدونکي خلک دا سیمه په فارسی ژبه کې پامې دنیا یا د نړۍ چت باندې پیژني. د افغانستان د واخان سیمې سرحدونه یا پولې د تاجکستان، پاکستان او چین سره لګیدلې دي. د واخی قبیله وګړي د نږدې 30 کالو زخه په هواد کې دوامدار جګړې چلوجې د دوی هوادوال زپل سوي ترنلري او بے خبره دي. د واخی قبیله یو سپنسرې سلطان بیگم وای طالبان دا بیا سدي جګړه کومه جګړه. سلطان بیگم وای چې د ته یوازې د پیاتې چې خلګوبا د روسی فوزیانو د پټي بل اڑخته سیګریټونو د ویشلو خبرې کوله. دا ډول د لسیزی زاړه نسلونه او قبیله د روس او د امریکا په مرسته د مجاهدینو د جنگ څخه آشنا دي. د 9 کالو هغه جګړه چې نږدې 1,000,000 ځای خلک پکې وبژل سو او په لکاو یې بې کوره کړل. د بیګم مشر زوی اسکر شاه وای چې طالبان ډیر بد خلک دي چې دوی خلک حلالوي. دوی دا کیسې د پاکستانی تاجرانو یا منجاریانو څخه اورېدلې. دوی ته طالبان او جنگ یو افسانوي کیسې ښکاري. د امریکې افغانستان ته راتګ د طالبانو د خونړۍ یاغیتوب او په وروستیو کې د داعش را مخته کېدل چې په هیواد کې په لکونو خلک وژلي له دې ځه بې خبره دي. کله چې اسکر شاته د کال 2012 کې د امریکا د ائتلافیانو د طالبانو د رژیم ختمولو په هکله وویل نو د ډیر په حیرانۍ سره وپوښتل رښتیا خارجیانو زموږ هیواد قبضه کړی دی؟ او وای نه داسې نسی کېده ولی چې دوی ښه خلک دي. دلته زیاتره خلک اسماعیلي مسلمانان دي. دلته تاوتریخوالی جرمونه بېخي نسته. دغلته د بجلی انټرنیټ او د موبایل سهولتونه هم نسته. دوی په علاقه کې د لرې سیمو خلکو سره د واکي ټاکي د لارې خبرې کوي. کله کله دوی رادیو ته هم رسایي ولري چې پکې د روس او افغانستان خبرونې اوري او د ایران موسیقي هم خوشوي. خو دا هر وخت نه وي چې کله د رادیو سلونه یا بیټری ختم سي نو دوی بیا د تاجرانو یا د منجاریانو انتظار کوي. دغلته په کال کې تر 300 زیات ورځې موسم یخ وي او د صحت د نشتوالي له وجې څخه خلک د معمولي زکام څخه هم ژوند له لاسه ورکي. او دلته د ماشومانو د زیږیدو په وخت د مرګ شمیره هم زیاته ده. دا خلک افیم د دوا په توګه استعمالوي. نظر وای چې زیاتره خلک د افیم استعمال کې اخته دي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې اوایي سروې به ترسره کوي چې واخان د بدخشان ولایت سره د سړک تلاری وتړي. د افغانستان چارواکو په وینا چین د پولی په شمالي برخه کې د فوزي اډا جوړولو په سر د کابل سره خبرې کړې. کدا سی وسی نو د سیمه تبا تجارتي او د سیلګری لپاره خلکو تګ راتک پیل سي او سیمه ته د صحت اسانتیاوي هم ورسیږي. خدا با د واخان وګړو د جنگ څخه خوندیتوب هم ختم کړي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دوا خان د سیل نفس وزبوزو تاسو چمن تا چرته چی واوري شوی دی او ځوانان راوتی دی د چکر د پاره د واورونه د خوند غستو د پاره په چمن کې واوري شوی دی. دغه شانتي په پاکستان کې په غرونو باندې د واورو او د بارانونو سلسله هم روانه ده چې د موسمیاتو ماهرین وایي یو سور زیبر ډیری موسم ډیر زیات خې او د فصلونو د پاره د کروندې د پاره هم دغه بارانونه ډیر زیات خدي. خلاول بوزو تاسو چمن ته چمن نه بعد واورو حال راکې د ډیو خبريال نعمت الله سره دی.
د بلوچستان ایالت په شمالي برخو کې د باران او د واورې کوم سلسله چې دغه وسم دغه وخت په زیاتره سیمو کې روانه ده. دغه واورې کوم کچه چې بدلته موسمیاتو کوم د شمار دغه واورې کوم کچه جاری کړې ده په هغه کې دغه ویل سوي دي چې په زیارت کې سدي د واورې کوم کچه وخت تقریبا د اوس څخه دراتو انچو پر واورې سوي ده. دغه رقم په دراکوژک پر غره باندې زیاده څلور څخه پنځو انچو پر ده. بیا چې کوم د برشور کوم سیمه د کان متر زیدي پر دغه سیمو باندې بیا الته هم د اوس څخه تو انچو پر دغه سیم باندې واور سوي دي. خو دغه واور له عمله دلته د سیمه په خلکو کې ډیره زیاته خوشحالي راغلي ده. کم زمینداران چې دغه ډیر زیات خوشاله دي او کم ادي خلک چې دغه دغه وخت د پکنیک کوزاینو تر وتل دي هغه دلته ډیر زیاته خوشحالي منځي ول ډیر مربات پر دغه سیمه باندې دغه واور سوي دومره زیاته کچ دغه وخت هم د دې لدل کیږي د درکوژک د غرب لمن کې دغه کم پکنیک مقام دی. دلته ځوانان راوځي دلته ډیر خلک ځوانان دای راوځي دي څوک اتړنه کوي څوک ناسي لډوس کوم مرتوی هغه کوي خو اوس ته ورڅ ته دغه ځوانانو سره د خبرې کوو ځوانان به موږ ته ووایي آیا دوی نور څه احساسات دي ولې چې د پکنیک مقام ته راوځي لازمي خبره ده هغه به ځوانان د خوشحالۍ اظهار په غزه کې کوي. د ټولو مخ په نوم راته ووایه بیا راته ووایه نن تر وتل تا څه څه وکړو.
ما نوم نجیب الله دی زه راوتل یم. دلې ډیر خوشاله یم چې خدای پاک پر موږ باندې واره وکاوره هم یو کې دا غر مخ کې و چې وڅ خوند نه کاوي نه په دې ځای کې میله کېدل نه شي کېدل. زه نن ډیر خوشاله یم چې رالم دا غرونه آباد شې خوند
ته میله تر وتل په میله کې تاسو وکړه چشت وخوړل.
ما په میله کې ډیر شان وکړ او ش دیګ می پخکړیو د ملګرو سره راوتل یم. دلې دیګ می پوخ کو دلې و می خوړلو او بیا می چای وست په سپخې کلی او د دې بعد بیا سات پستیرو.
آیا یخستا یخستا
بس و یخستا دلې
دلته لږ یخستا تخپل نمبر ته تخپل نمبر ته مو جی دم ملادم شتړلې ده ما خاصه شخوان کی
و را ور شخوان کی زمانه مینا ملاد شه په ډیر وخت مدت نور راوتل یا بس واره چې وسو شو وس ډیر شخوان کی مزال پاک چې ډیر ازي
زمانه محمد قاسم دی ورور مو راوتل و وره په پکنیک باندې راوتل ډیر شوار ده ډیر ش موسم دی ډیر شوار پرته ده
او بالکل تا ته ځان نه پټ کړی دی شګرم کوشتي مرتا غوسه چپنه دی مرتا غوسه
و نو خو یخ هوا ده یخ موسم دی خامخا به ځم ورته پټه نو
بالکل تخپل نمبر ته و ورور ته ساسه ساسه تل تر غلی
ما نوم سید سیداله دی مو راوتل دا د غرسه مډیا را شخوند کی مرګری اند والا شوار و وره د ډیر خوشاله یو چا دی ګون را ایستل دی یو چا ش ش پکنیک ور را ایستل دی نو موږ د علاوه په فاز په کرم چې دا واور را باندې وسو ډیر خوشاله چینې به وبې دا مندو کې وسو به بهیج نور بارانونه به وسو نور به وسی بس حالات موږ دا غد واوي کو ډیر شخوند کی
بالکل نور بارانونه به وسو نور بارانونه چې دغه د سیمې ځوانان چې دلته د پکنیک ته پاره وتلی وو د ډیر خوشاله زار کوي زی په ټولي ټولي سرناسي څوک په پرواور باندې په غرو کې خيږي مته مته به هر طرف سي کم د خوشاله کمی تور تر کې ځوانان ځان به خوشاله کوي هغه دغه وخت دل کېږي د شک په غر کې د دراغون سوي دي د لې په خپل خوشحالي اخته دي. نعمت الله سره دي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټي وي چمن.
ساینس پوهان وایي په موسمیاتو باندې نظر ساتونکي وایي چې موسمي بدلون روان دی ځکه په نړۍ کې چې په کومو علاقو کې به په دې ورځو کې بدل موسم او اوس بدلې نظارې ښکاري لکه واوري به په دې میاشتو کې ډېری کمی کېدی اوس ځای په ځای واوري هم کېږي او بارانونو وختونه هم جدا شوي
بدل شوي دي. بالکل تاسې دا خو بیا هم ځینې مهم شخصیتونه چې د امریکا صدر هم پکې شامل دي هغه په دې یقین نه ساتي او غیر د موسمی بدلون او د دې د لاسه په سیمو کې چې کوم افتونه دي د موسمي بدلون لاس نشته دی. بیا هم زیاتره ساينس پوهان تاسو د خبره جدي سره اتفاق ساتي او زموږ په سیمه دغه چې تاسو لیدل په خبر ورته او خوشاله کو کې سکل ورو شي.
بالکل هم دې سره بګران اوریدونکو کتونکو د دې خبرې خبرونه نه تاسو نه اجازه تو غواړو خو چرته زی ما د نیمو شپو سندرې خوند کوي پروګرام د تاسو خو کې زموږ مشر او خوږ همکار سردار علي تکر صاحب سره اجازه غواړو تاسو نه. الله پامان.